السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15مه او د نومبر 6مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاته دی. ایمان قلی تاسماګان بایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 14مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اجنس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی و او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تک په تمه بندو افغانانو ته یو وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تک له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز اجانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاته دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغېزمن کېدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې یوې میاشتې راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوې بارړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 12 ته ورسېد. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پریس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سېشنبې په ورځ د لویسویل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګره له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویسویل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري پلاوی نن استانبول کې بیا خبرو ته کینی. څېړونکي وایي د دواړو لورو حالات لا هم ترنګلي دي.
اگر چې مذاکرات در یک
کڅ هم خبرې په ډیر حساس ځای کې ستونزې سره مخ شوې، خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لار ترلاسه شي. دواړو لوري لا هم غوسه دي.
د بی پولی خبری اعلان ټولنه افغانستان کې د بیان ازادۍ ته اندېښمنه ده.
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي.
جرمنی ته تللی یو شمېر افغانان وایي د کورونو پیدا کول لوی سرخوږی دی.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونو پیدا کول ډیر مشکل دي.
او د اوکراین ولسمشر وایي نړیوال دی د روسیې له جګړې د دوی د انرژي تاسیسات خوندي کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن پنځشنبه د ترکیه په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د پلاوی مشرې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق کوي. دا چې د پاکستاني پلاوی په جوړښت کې څه دي او نننۍ خبرې پر کومو مسلو راڅرخي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
استانبول نن بیا د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو د خبرو کوربه دی. دا دواړه پلاوی نن پنځشنبه د لړم 15 او د نومبر شپږمه په دریم پړاو خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د پلاوی مشري هم د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون دا خبر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. تلونیز خصوصی تلویزیون راپور ورکړی چې د عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی یو ورځ مخکې استانبول ته رسیدلی دی. د غیر رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دغه پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست طاهر شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی او د دې وزارت دویم سیاسی رئیس ساکر جلالی هم شامل دي. د پاکستان حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر سیاسي شنونکي سره له دې چې د دوه خبرو د سمدستي لاسته راوړلو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ټلې سمي یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده
که چه هم خبری پیوریر حساس جایی که استونزو سرمخ شوی خو په هر حال خبری په همدی مانا دی چی یو حل لارا ترلاسه شی. زه فکر کوم چی لپوزی نخط و روستا دوار لوری لا هم غصه دی او لا هم دی جگری دی اول او دوهم ورزی در اغیز لاندی دی. دی دوار خواهو دی خلکو په فکر که هم چه خبریشتا خو دوار خواهوی په دی باور دی چی جگر او ناورین کما پایلا نلری
و تنش و بحران با کدام نتیجه نمیرسد.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامې کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه راغلی و چې ټولو لوري د اوربند په دوام کړکړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږمه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19مه ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلي ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبرې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته یې د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4 د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 20 ښودلی وو. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې له امله یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزاتو او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غراز 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 170 کورونه په بشپړ او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلور خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تشقرغان سیمې یو زلزله ځپلی حبیب الله وایي د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دیوی زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه 9 اولادونه لرم. ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په 3 دا زلزله چې سهار وختي 1 بجه رامنځته شوه د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونې او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اګست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 220 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
وبوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي زلزله ځپلو ته د مرستې چارې له خان سره مخامخ شوي. تر دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له کبله په کور دننه زرګونه کسان بې ځای شوي. له افغانستانه کډوالۍ هم یو لوی ناورین دی او ګڼ شمېر کسان له افغانستانه نورو هیوادونو او اروپا ته تللي دي. په جرمني کې افغانان وایي دلته له رسېدو سره سم هم د دوی ستونزې خلاصې نه دي او وایي چې اوس یې لوی سرخوږی د کورونو پیدا کول دي.
بېکوري هغه ستونزه ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په امبور ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوه او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا 2 کاله وروسته یې کورنۍ دغه هیواد ته کډواله شوه. د اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډېرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل مشکل دی چې پیدا شي دوه لپاره ډیر زیات کاغذونه پکار دي چې تر زیاتره ماجل شي نوی راغلي هغه سره مثال د کار کاغذ نوی
دا کډوال د کورونو د نشټوالي ترڅنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي دوی پر وړاندې یو بل جدي ستونزه ترانسپورت دی دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي په عامه ترانسپورت کې له ستونزو سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډیره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایږي د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډیرو سختي سره ترلاسه کړي لایسنس او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف رااله لټوله
په هلند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي
دو کار ته د جوړی کې ناکام شوم یو کار ته عملی کې ناکام شوم تقریبا تر اوسه پرې مې څلور نیم زره ایرو مې تر اوسه مصرف شوی دی دا چې به امتحان نیسم نور درسونه نیسم نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دی
په جرمنی کې میشت یو شمیر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي د جرمني په یوه کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې ویني غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی ما ته کورس نه و راکړی وایي چې معلومات نشته معلومات د کمبود سره مخ یو اوس یو ښار که ما ته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره چې ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلاوطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو غوښتي ول چې نوي راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابره کړي بل لور ته په اروپایي هېوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت امنیت او په دغو هېوادونو کې د هوساینې سیسټمونه ګواښي د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي په همدې حال کې یو شمېر هېوادونه نو ته د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ ژبې ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی خو جرمني ورځپاڼې ویلت همزون تک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 1500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي تازه جرمني سې شنبه د نومبر په 4مه هم یو ډل افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دیش کسي زړه لومړی د ترکیه استانبول او لغه ځای پرون مخام د جرمني هنور ښار ته ورسېده د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي هغه چې د هیواد د منلو ژمنه کړې ده
اوریدونکو بیا هم پاتې کیږو په جرمنی کې د جرمنی حکومت د اسلام پالې ټولنې فعالیت منع کړ جزئیات له سلطان محمد سرور اور
د جرمنی کورنیو چارو وزارت وایي د اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ لدغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې دغه ټولنې دفترونو وو يرغل وکړ د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دی چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خپرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي و چې د حل لار اسلامي خلافت دی دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاوه توده بحثونه یې راوپارول د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین و د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال ډیموکرات ګوند څخه د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی، هغه ویلي دی چې یو خطرناکه فعاله اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیځ هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د انرژي سرچینو د ساتنې لپاره د لازیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. ولادیمیر زلنسکی پرون چهار شنبه له کیف څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې د روسیې له بریدونو د هوایي دفاع او د انرژي سیستمونو ساتنه د لویو لومړیتوبونو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین کې د روسیې ناموجه یرغل څلورم ژمي ته داخليږي او د روسیې پوځ په سیستماتیک ډول د اوکراین د برېښنا فابریکې او سبسټیشنونو باندې بمباري کوي.
لا خبرونو ور اخوا.
د بیپولی خبریالانو سازمان ارسف وای طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري اعترافونو په خستلو او د ویرې فضا په رامنځته کولو سره دوی زپی او د بیان ازادي لستونزو سره مخامخ وي. د دې سازمان اندېښنو ته په دې راپور کې کتنه شوه.
د بیپولی خبریالانو سازمان ارسف وایي د افغان خبریالانو ترنیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوي پړاو نه خده. دغه سازمان د نومبر په څلورمه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي، لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډارولو د ستراتیژۍ یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکي توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤلي سیلیا مرسیا ویلي، د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده، خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده، خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ پور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی، داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کوه. آر ایس ایف ویلی له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی ابوذر سارم سرپلی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوی او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي، خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوی. ارسف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو، وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خپره کړه چې هغه پکې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي، خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
شرط آزاد بشن.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو، افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی، حدودوی د ایدا تل د خبر اعلانو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
اوریدونکو ورورو، د خبری مجلې د پای چې بوته رسیدلی یو په افغانستان ورزو پاکستان ته، هلته هم د میشت افغان خبریالانو د وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی دی او ویل شوی چې دغه افغان خبریالان له ستونزو، ننګونو او سپکونکو چلندونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جی نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتې افغان خبریالې د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حساس به شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خپلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیچ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشو رانیولی. دا وضعیت خبریالانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار تا نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سی
لکوره به هر هیچ و تلیه نشو زکه وای تاسو نا قانونه ای دیورازو که خوبیش بی کور که بندیانی و دا چه ده دوارو هیوادونو ترمز علی که ترنگلی شوی پا مکدوالو سخت فشارونا را وستیدی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستنه پا پاره دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استانبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوريو د پلاو ترمنځ تلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استانبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 9 خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
د ازادي میلمه
سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو 3 کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي، خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له 3 کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې 3 کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناوه او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږېدلی و، نو را باندې غلام مصطفی نومیښی و. او سالک زما د پلار تخلص و، هغه صوفي و، خانقاه یې درلوده. هر جمعه به ورته 150-200-300 کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی و، نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کوله او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو، نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، د شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د امارې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوستم. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم، په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو لهم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وه کړې. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساس او د وطن احساس ور سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه دغه چې زموږ په شرایطو کې انعکاس پیدا کړ. بل دا ده چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زموږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې هم ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دالته پېښور کې ملګري مجبوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحل لیکون کومره کواغیل سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تللم. وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغه هلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل، او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد به هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره م کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي. دا مې د پېښورۍ وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجمالان، لکه عبدالله پایکار، لکه نور و دیر چې کله شاعري وکړه په پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړه. بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتلل، په افغانستان کې م لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ. دغسې د نوي نوو ژانرونو سره آشنا شو. ناول مو پېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې دا ډېر ژور زموږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړي. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلاند فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درېو څلورو کلونو راهیسې د هېواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر لویه خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کې مو ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نمونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شو چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري ډالې، په دې باندې فرمې ده لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته ورکړل، فکر ما ته راکړه، زه په هغه کتار کې راغلم. نو دا زما دپاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانۍ جنید بنسټ وکړه، او بیا ما ته نوي انرژي راکړه چې بیا خپل ادبي کارونو ته مخه کړمه او یو څه ولیکمه. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شومه، زه ودومه چې راویښ شومه، مېرمنې مې راته مبارک شه مبارک شه، نما دلته به څه شي سمون پر ځوان کې دې څه دي چې د سپارل د سې مبارکيان میرا تر کوي را دې لې چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه استاپن مکړه دا نو خو ډېر شته ډېر زیات خوشاله شم بیا مو ته دا خو ډېر لوی خبره وه د خوب به دې ورته اخترې ما چې را ته دې ویلو وای نو وای ما چې زه خپل را پاتې کیږم زه درته وایم زم ډېر خوشاله شم زما کورنۍ ډېر خوشاله شو او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نصر په برخه کې کړي دي بیلابیل کارونه دي یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه دي ارزښت نه دي موږ خو داسې ګرله چې زموږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګې ګوري یا به نه ګوري خو دنیا بنسټ دا احساس راکړ چې نه زه یو څه یم یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم
یو شعر مو دا اوس چمتو لري راته وی وایاس بیا به نور خبرو ته بیا هم دوام ورکو
ښا یو غزل به درته وایم د باندې غزل نو خو چې ما کوم لیکلی هغه په فیسبوک کې یو ما سره نقل نشته خو د کتاب نو به درته یو غزل وایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبید یا اپغالا کی زنار پاتی دے توبیب امریو میں کدب بس دا امن کوروی توبیب امریو میں کدب بس دا امن کوروی چه دا تقوی پوینو لام بلا بہار پاتی دے پخلک نوائی مچری گریوان چگی وحی پخلک نوائی مچری گریوان چگی وحی چه دا جانان او درقیب ترمین زتار پاتی دے مای بیگا زلف لمخاله ولی خدای گو مای بیگا زلف لمخاله ولی خدای گو ده حیا نوری لا تر وسط پر افسار پاتی ده ستوری مجنون ده پلوشو پا جب دا سی ویل ستوری مجنون ده پلوشو پا جب دا سی ویل کلی حقه ده چی ده مینی پر مدار پاتی ده یو لمن کانی لری وس حقه جلوی نلری یو لمن کانی لری وس هغه جلوی می لری هغه د تور غوند جانان لکه کوثر پات دی نمی دستر ګوخ کی پات نه ګلونه نسی نمی دستر ګوخ کی پات نه ګلونه نسی ګرانی نظر می لکه تشمزه د هار پات دی دا یو غزل دی
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل او په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې و چې تاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې وو د سفیانو په طریقت کې وو په دې غزل کې هغه اثر ښکاری مطلق کار شونه تاسو به هغه حقیقت وایاس چې څومره د پلار طریقت تاسو په مجموع کې په شاعري او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود
زما د پلار ژوند او شاعري زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی مونږه ورونه چې پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو په لاسونه یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو دغسې په دې خانقاه کې به کتابخواني کېده سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده خو فارسی کتابونه په کې ډیر لوستل کېدل مصنوعي لوستل کېده دا اطار کلیات لوستل کېده شورش لوستل کېده دغه سې د نورو شاعرانو د ساده کتابونه لوستل کېده دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده ما د اغادبي دغه چې و اغادبي اولنۍ پرونده او خونده چې و هغه د خانقاه وه چه زه په شیر پوه شم د شیر په باریکۍ پوه شم او په تصوف پوه شم نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی دا پسرلي صاحب خدای دې وبخښي هغه چې د تاوس په بڼه کې باندې کومه سرځه لیکلې ده هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی داسې تقدیم الحق کاکا شعر یادونه کړې ده او لیکلی دی چې د فالج په شیر باندې د تصوف رنگ ډیر غالب دی ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقیم الحق تاخیر په پونتون کې په دعوت جهاد پونتون کې زما استاد او زین پی جندما او زما د پلار خبرې نو ری دل وی ډیر اجدوا چې دا تکمل حق تا شاشیل په تلویزیون کې راتو په تلویزیون کې بغاجیدنو هغه خوم سوفیو د کاغذ نو سهو مې اورځي زما پلار په تلویزیون د زغه خبرې واورې دي نو دا خډیر له چا سره د موټل دا زما استاد دی بیا په بوت کې زما پلار ور سره مخ شوی وو نو بیا تکمل حق تا شاشیل او درول ورته ویلو چې دواره کوټه هغه ورته ویلو چې زه خدای کاکا سم راستېم چې څوک ترانې کې دعا نه کوم ته ما ته دعا وکړه زه به تا ته دعا وکړم دواړو لاسونه جګړي وو او یو بل ته دعا کړې وه دعا یې چکړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم تکمل حق کاکا آشیل راته ویل چې ستا پلار مې ولید زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولید وایي دغسې خبره وه د وحدت الوجود او عادت شهود او د تصوف نوري مرحله تشریح کوي حافظه دې مر پیاوړي نه د چوسا د شیری نه ټول د کتاب نه رايات شي تاسو ته ویم خو د پلار صحبت او د پلار ادب نه په ما باندې جوړ راغی ذکر ده او پلار نه شاعری کول او په وحدت اخبار کې د زما شاعری چاپ کې د پلار دې د زما یو غزل چاپ شو چې ژوندې خو له قدم لخ کاری تړوي سترګې خو د ښ کاری سرادی اوس نظر دې څه وګڼم چې جلوهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته ویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولې وایي دا غزل مې چې ولوستل زه دې څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
دا ډېره جالبه ده
هغه نه وروسته مې پلار خپل شاعري چاپ کول پریښود او زما شاعری چاپ
دا ډیره جالب
کیسه ده تاسو نو سره د تصوف
دا ډیره په زړه پورې کیسه ده د پلار مو کتابونه پاتې دي اثر چې چاپ شوی دی هغه راته وایي اصل لطفا
یو د شاعری یو ټول دا د څو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لارو ده د شاعری ټول دې درلو ده تاسو په خانه غاټي وو خو یو تراژیدي دا پېښه شوه دا زمونږ پښتانه مجیبه خلک دي نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار ته خپل کلي ته چپیار ته د پلار د جنازې سره هلته د ده کتابونه او د عبده اثار چې وو په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره دا ټول هر څه ته کوټه کې چار څوک چې کتابونه وو که جنمازونه وو که د خپل آثار وو دا ټولې وړي وو دا ټولې وړي وو او هېڅ مې پرېښې نو هغه چې بیا ما کوشش وکړه چا راته رانه کړل یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل یو نظم یې دی چې مثلا چې اخر اعوذ بالله سکاره سره مصلحت وکړه د دینداره سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده کور په کور سخت اوازلا جوړه ده زاړه ځوانان زمونږ تباه شول ښځې عمر واړه فنا شول سپېره په خاورو ماشومان ژاړي دغسې اوس راته پرمیادګینلدمې وو غزلې وې دغه چې غزلې داسې لیکلې وې یو شعر یې درته اوس داسې راته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه یې لیکلی وو چې چا چالا چالا سر کی نیولے او چالا سو پسری سے میدان دے امتحان ما بابا ور تا قتل نو دے شاعری خ شاعری وا او دغا و نو ما سر دغا نشتا خو یو د افغانستان زالک کلکسیونو میں چدی دور دو مجلے چاغا دو دفاع وزارت لخوا چاپ کی دا آغا مجلو کی شیر نشتا دے نصر نشتا دے لیکن نشتا دے دغه سترګونه اتحاد چې د مجددي صاحب او د پیر صاحب او مولوی محمد نبی دا وی په مجلو کې په کلکشنونو کې اثر شته دي او یو څه شعرونه زما سره هم شته دي د کتاب په بل ځای اثر نه دي چاپ شوی نه په مجلو او اخبارونو کتاب شوی دي او کتابي بل باندې څه نه دي چاپ شوی
ډیره زیاته مننه ستاسو کتابونه څو چاپ دي نثر نظم ټول راته وایي اصل لطفا
نسل نظم او نسل ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼکه سندریزي چینې تور ستوري او غنی په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي سپرلې په خال کې نومېږي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی، دغسې د مولانا جلال الدین رومي د مولانا جلال الدین بلخي سمر رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی، دغسې د نفت په اړه منشور دی، دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر صفی، دغسې مرمرین توري د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده، دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي، ناول مې پاتې شه باران نومېږي، نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د مخزن او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي، او یو کتاب ناچار لا سره دی چې خیبری خبرې نومېږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی، د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای، خبرې مو پکړې وای، مګر دې مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی، نو په دې خاطر ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغوی چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي ستاسو له کار سره، د هغو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې ستاسو د شاعرۍ دوره وه او له دریو نورو ملګرو سره ستاسو یو ځای د یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو، له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نورالحبیب نثار، دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر له لومړنیو بنسټ ایښودونکو له ډلې وی، او بېلغه ستاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم هماغه وخت هم ډیره مشهوره وه. زه غواړم اوریدونکو ته یې ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیره نه ده، په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده، او هلته به مو شعرونه هم یو بل سره ویل شریکول، به مو په دې باب راته خبرې وکړي.
دا انډیوالي خو بس قدرت منظوره وه، دا داسې جوړ شوه چې د پېښور پښتو ادبي جرګې په یوه غونډه کې مشاعره وه، په هغه مشاعره کې ما غزل وویلې، نو محمد عابد چې خبر شو چې زم افغان یم، نو رانږدې شو راته وویلې چې زم افغان یم، او باز محمد عابد پېژندل راته وویلې چې په صدر کې زه د سګرټو ګاډی مې بیا سر صدر کې هلته راشه، بیا د باز محمد عابد ته ورغلم، اول د باز محمد عابد سره آشنا شوم، بیا ما باز محمد عابد لو د قلندر مومند صاحب لیکونکو مرکې ته، بیا باز محمد عابد لاړ کاروان صاحب ته، دا کاروان صاحب راغی، نثار صاحب هم صدر ته راغی، نو مونږ ملګري شو. دا ملګرتیا داسې وه چې په هغه وخت کې مونږ به چې څه کار درلوده هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهنده و یو دنده و یوه دیسه درلوده، د هغې نه وروسته به مونږ راټولېدو په صدر کې یو هوټل و، په هغه هوټل کې به ناستو، یو بل ته به م شعرونه ویلې، یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې، او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فلاف الله ادب شوي وو، بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه، بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ به مونږ تېره کړه په هوټل کې، بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي، ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو، نن به عابد صاحب سره ځو، نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو، نن به زما ځای ته ځو. لا ګوروالته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې، کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته، نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصرو شاعرانو کتابونه دا به م لوستل، په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علت چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان چې چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله، ما د تعوض بڑکه ولیکله، اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلی صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ، په پېښور کښې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کښې څانګې پرانېستل شوې، او اوس هم په کابل کښې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي، او کتاب مې مخ ته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل دې نه وویم. خو بس زه به د تعوض بلکه روان وم چې هر پلار دغه تېنه را واوړي د غزل، هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کښې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کښې مې خیالونه د پرهر په سر، پېغلې دي راغوندې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغې اخر ستا د هجر لمر په سر. ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، پاتې نو پښتو شوه شکر سر په سر. ستا رنګینې یادونه پر روح سپارم پاتې راته نه دی چې باور په سر. خپله به زاهد د شونډو تږی شي خوري دې قسمونه د کوثر په سر. ستا د مخ او زلفو معجزې نظار سیوري سپاره شوي دي د لمر په سر. مات مې کړ غرور خو زه مغرور نه شوم غزېدلی یم د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا وروستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپلو ناول یا ناولونو په باب هم راته ووایاست.
ناول خو ما یو ناول لیکلی دی، پاتې شه باران دی نومېږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کښې چې کومې راډیوګانې پښتون خپروي، هر یوې راډیو که هغه په کابل کښې دي، که په هغه په ولایتونو کښې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کښې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و. تکل صاحب دا د واده نه وروسته مېرمنې مې را ته وویلې چې ته خو شاعري کوي، نثر دې ښه دی، یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکمه بیا به مې په شعر کښې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه. خو چې ډېره ټینګه شوم ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم، ستا په نوم دې چاپ کړم. وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کښې لیکل شوی، یو یا صفحې دی، وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعتې په منځ کښې اوده شوی یم، نور په یوه ناسته کښې مې لیکلی دی. ناول خو ولیکل شو، دا خبر په تا باندې لیکل زه خو یې نه اخلم. بیا مجبور شوم په خپل نوم مې چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کښې ولاړ دی او رڼا کوي. نو دا هم یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې را ته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې نه دویمه برخه یې ولیکه، او که دویمه برخه یې لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کښې، هر یو همدا را ته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه و، لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. خو دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه و. ښاغلي سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0004202212 شپږ څلوېښت 01.